السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی کابل کې د خپل کوره د ښاغلي حکمتیار ایستل او بل ځای ته لیږدول هغه ته بې احترامي بللې ده. حبیب الرحمن حکمتیار تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی د حزب اسلامي مشر ته د دارالامان کور د هغې هوکړې له مخې ورکړل شوی و چې له پخواني مخلو دولت سره یې د ټولو اړخونو په حضور کې لاسلیک کړی وه. د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې د حکمتیار دغه کور د دفاع وزارت ملکیت و نو ځکه ترې واخیستل شو او هغه بل مناسب ځای ته ولیږدول شو. د ګلبدین حکمتیار زوی د طالبانو پر تګلارو کلک نیوکې کړي او ویلي دي چې وزیران پر خپلو وزارتونو کنټرول نه لري او کابینه یې د رئیس الوزرا تر ریاست لاندې چارې مختنه بیایي. هغه د نورو نیوکو تر څنګ دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت والی خپلو کسانو ته د ورکړل شوو ملکیتونو په اړه ځواب ورکوونکی نه دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار 2014 کال کې په د پخواني پرځیدلي جمهوري نظام له ولسمشر سره کابل کې د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې هغه ته په دارالامان سیمه کې یو کور ځانګړي ساتونکي او یو شمېر نور امتیازات ورکول شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو لخوا د څلورو نیول شوو خبریالانو له ډلې د دریو تنو د خوشې کېدو خبر ورکړی. د ټولنې پرون د وري په شپږمه په یو بیان کې ویلي چې په کندوز ولایت کې د طالبانو استخباراتو د ترو نیوز او پژواک خبری اجانس خبریال ایمال کاکړ، د کلید راډیو خبریال عتیق الله رحمی او آزاد خبریال عبیدالله احمدي د یک شنبه په ورځ هغه مهال چې د یوې غونډې په اړه د راپور ورکولو لپاره د ښاروالۍ هوټل ته ورغلي وو ونیول او همداراز د راهي فردا تلویزیون خبریال اسلام الدین صاحبزاده یې احضار کړ او له څلورو واړو یې پلټنې پیل کړې. د خبریالانو مرکز وایي آزاد خبریال عبیدالله احمدي تر اوسه نه دی خوشې شوی، خو پاتې درې خبریالان له درې ساعتونو وروسته خوشې شوي. د دې مرکز په وینا طالبانو نوموړی خبریال تورن کړی چې د کندز په آباد ولسوالۍ کې د ولوی پله د جوړولو په اړه د امو تلویزیون د یو راپور جوړولو سره یې مرسته کړې. امو تلویزیون له متحدو ایالاتونو څخه خبرونې کوي. کندز کې خبریالانو ویلي چې د طالبانو سیمهییزو چارواکو ترینه په شفاهي ډول غوښتي چې په بهر کې میشتو رسنیو سره به همکاري نه کوي. په ویانا کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د کمیسیون د وشپېتمې غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو له کبله د رامنځته شوو رواني ستونزو په اړه بحث شوی دی. په دې غونډه کې چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد مبارزې د ادارې اروپایي ټولنې او جاپان په مرسته جوړه کړې وه، په افغانستان کې د رواني روغتیا او د هغو ناوړو اغېزو په اړه بحث وشو چې مخدره موادو یې پر افغان ټولنې پریښی دی. اسپانیا په افغانستان کې د بشری مرستو له صندوق سره د 1,000,000 یورو مرسته کړې. د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پر خپل ایکس پاڼه د دې مرستې هرکلی کړی او لیکلی دي چې په روان 2024 کال کې به په افغانستان کې تقریبا 24,000,000 وګړي بشری مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي چې اړو خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره 3.6 میلیون ډالر بس پنې ته اړتیا لري. د پاکستانی پولیسو چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو پرون شپږ تنه وسلوال چې د بلوچستان په جنوب لویدیځ کې پر مهمو سمندري تاسیساتو د برید هڅه یې کوله ووژل. د صدیقي پر هوایي اډې د دې حملې مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ بخښونکي پوځ په نوم د بلوڅ بیلتون پالو یوې ډلې منلی دی. دا ډله د پاکستان، برېټانیا او متحدو ایالاتونو لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ویل کیږي چې په دې برید کې نوموړی مرکز نه دی زیانمن شوی. پاکستانی چارواکي وایي بریدګر هغه مهال چې غوښتل په تربت سیمه کې پوځي تاسیسات ته ننوځي ووژل شول. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي هغه وسلوال چې مسکو ته نږدې یو کنسرت باندې یې برید کړی و او لږ تر لږه 1,900 کسان پکې ووژل شول، د داعش ډلې د هغې څانګې غړي و چې په فرانسه کې هم په تیرو څو میاشتو کې د تروریستي حملې ناکامې هڅې کړې وې. ماکرون زیاته کړه چې مسکو باید له دې مسلې څخه د اوکراین پر ضد د پلمې په توګه کار وانخلي.
Il faut se garder de toute instrumentalisation.
موږ باید له هر څه یو وسیله جوړ نه کړو. پر اوکراین یرغل شوی چې موږ هم غنده او سخت مخالف یو، او په نتیجه کې موږ پر روسیې بندیزونه هم ولګول او د اوکراین ملاتړ مو وکړ، خو فکر کوم دا به ډیره بدبینی او د روسیې او د هغې د وګړو د امنیت لپاره بې ګټې کار وي کله دې حملې څخه د اوکراین پر ضد د یوې پلمې په توګه کار واخیستل شي.
او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې بیګا تصویب شو د روژې په مبارکه میاشت کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د سمدستي اوربند او د اسرائیلي برمتو د بېل قید او شرط خوشې کېدو غوښتنه شوې. متحده ایالات چې له اروپایي ټولنې سره په ګډه حماس د تروریستي ډلې په توګه پیژني دې پریکړه لیک ته ممتنع رایه ورکړه. دا وو خبرونه که غواړی چې تفصیل ولولې زموږ وی پانه ته سر ورخکاره کوي آدرس دې آزادی رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د پاکستان یو سوداګریز پلاوی په کابل کې د یو طالب چارواکو سره په اړوندو سوداګریزو مسئلو خبرې کوي. سوداګری پایلو ته خوښ دی.
دا ډیر ښه کار دی او موږ دې ته هیله لرو چې دغه مشکلات چې ترانزیتي او تجارتي د افغانستان او پاکستان په منځ کې موجود دي دا حل شي.
بلور ته پاکستان کې د 4 لس لکه افغان کډوالو د اوسېدو د کارتو موده 2 ورځو کې پای ته رسیږي. کډوال وایي کړی پرې تنګه شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غزې د جګړې له پای راهیسې په لومړي ځل د سملاسي اوربان پریکړه لیک تصویب کړ. که تر پایه مو ملتیا وکړئ دا به هم واورئ چې په کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې لا هم د نکریزو دود ژوندی دی.
وطني وس الحمدلله ښه دی، خلکو ته خوښي او فروش هم ښه دی. په خوا غوندې اوس هم فروشات شته د نکریزو.
اوریدونکو د خبرونې په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګې ته خراغلې راځو د دې پروګرام د سر راپورته. د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت یو پلاوی چې پرون دوشنبه کابل ته ورسید نن د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبرې پیلوي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو یو چارواکي هیله څرګنده کړې چې د دې پلاوی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې ستونزې هوارې کړي. پاکستانی پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د دواړو هیوادونو اړیکې په تیره پر خوست او پکتیکا د پاکستان له هوایي حملو وروسته ترنګلې شوې. تفصیل له احمد تکلاور.
د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې پاکستان تیره اونۍ د یو بېساري اقدام په ترڅ کې د افغانستان په خاوره کې 2 اهداف چې د پوځي چارواکو په وینا د پاکستاني طالبانو مرکزونه وو د هوایي حملو په ترڅ کې په نښه کړل او د طالبانو د حکومت ځواکونو یې په ځواب کې د ډیورنډ له کرښې پورې غاړه د پاکستان د پوځ اهداف وویشتل. د اسوسییټیډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان عبدالسلام جواد ویلي چې پاکستانی پلاوی د سوداګرۍ او صنعت وزارت د سرپرست نور الدین عزیزی په بلنه کابل ته سفر کړی. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی زهرا بلوچ ویلي و چې د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پیاوړي کول دي. پاین حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی بګال ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د پاکستانی پلاوی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې ستونزې هوارې کړي.
دا هیئت د پاکستان راغی د نوملي ځل لپاره د ډیر وخت نه وروسته. دا ډیر ښه کار دی او موږ دې ته هیله لرو چې دغه مشکلات چې ترانزیتي او تجارتي د افغانستان او پاکستان په منځ کې موجود دي دا حل شي. په هغه مشکلات او پرابلمونو باندې به خبرې وشي چې په ترانزیت کې او په تجارت کې د دواړو هیوادونو موجود دي. نو دا موږ په نیک پال نیولې د زو امیدوارې ما چې د موقت دولت په وخت کې تګ راتګ نه کېدو او دا چې اوس قانوني او انتخابي دولت راغی حکومت راغی امیدوارې چې دا زموږ مشکلات حل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر وړاندې تل خندونه وو. د پخوانیو مقرراتو له مخې افغان لاری چلوونکو د پېښور او جلال آباد ترمنځ بېل پاسپورت او ویزو تګ راتګ کوو، خو په دې وروستیو کې پاکستان افغان لاری چلوونکو ته د مارچ د میاشتې تر پایه مهلت وټاکه چې له هغه وروسته باید ویزې او پاسپورتونه حتما ولري. پر دې سربیره افغان سوداګر شکایت کوي چې پاکستانی لوری په تیره د میوې په موسم کې د تعرفې په لوړولو سره دوی ته ترانزیتي ستونزې جوړوي. په تیر سلواغې میاشت کې د افغان سوداګرو شاوخوا 300 کانتینرونه چې د پاکستان په تور فهرست کې شامل توکي پکې بار وو په کراچۍ بندر کې ودرول شول. د دې مواردو له تکرار او زیاتېدو وروسته افغانستان اړ شو چې چابهار بندر او هوایی دهلیز ته د یوې بدیلې ترانزیتي لارې په توګه مخ واړوي. د سیاسي چارو شنونکی او د پیسو د نړیوال صندوق پخوانی کارکوونکی طارق فرهادی کابل ته د پاکستانی پلاوی سفر ته هیله مند دی، خو نوموړی په دې باور دی چې د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کیدل به په ټوله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو له پراختیا سره مرسته وکړي.
حیات تجارتی پاکستان آمدنش با
کابل ته د پاکستان د سوداګریز پلاوی سفر مثبت دی، ځکه په هر حال ستونزې خورا زیات دي. د یو شمیر افغان سوداګرو کانتینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او باید پر ټولو مسایلو خبرې وشي. دا هر څه په روان سیاسي وضعیت کې له پاکستان سره د برمته په څیر دي، خو د ټکنوکراتانو په کچه باید ټول مسایل معلوم وي. یعنی که سیاسي وضعیت ښه شي بیا به نو ډېر ژر ښېګڼه راشي.
ښاغلی فرهادی زیاتوي چې پاکستان هم افغانستان ته د یو سوداګریز شریک په توګه اړ دی، ځکه افغانستان ته د دې هیواد صادرات له 4 میلیارد ډالرو څخه څه کم 1 میلیارد ډالرو ته رالویدلي، او ورسره افغانستان هم له پاکستان سره سوداګریزو اړیکو ته اړتیا لري. د افغانستان او پاکستان اړیکې په تیرو 2 کلونو کې وروسته له هغه ترینګلې شول چې اسلام آباد تور ولګاو چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې څخه په پاکستان کې حمله کوي. په داسې حال کې چې طالبانو دا تور پرله پسې رد کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تېره اونۍ خبرداری ورکړ چې که افغان طالبان د هغو پاکستانی طالبانو د فعالیتونو مخه ونه نیسي چې د ده په وینا په افغانستان کې ځالې لري، نو پاکستان به له هند سره د افغانستان سوداګریز دهلیز بند کړي.
وموریدل چې ټاکل شوی کابل ته د پاکستان یو تللی سوداګریز پلاوی نن له طالب چارواکو سره پر اړوندو سوداګریزو مسالو خبرې وکړي. دغه پلاوی داسې مهال کابل ته رسیدلی چې لوړاندې د کابل او اسلام آباد اړیکې پر پکتیکا او خوست ولایتونو د تیرې اونۍ د دوشنبه ورځې له بمباری وروسته کړکیچنې دي. په همدې حال کې په پاکستان کې د شاوخوا 4 لس لکه افغان کډوالو د پی او آر یا د اوسېدو د کارتونو موده پای ته رسېدلې ده. دغه افغان کډوال خپل برخلیک ته اندېښمن دي او وایي چې کارتونه دې ورته تمدید شي. د کډوالو یو شمیر مدافع بنسټونه هم د کډوالو دغه ستونزې مني او له ملګرو ملتونو او دغه راز د پاکستان له حکومت غواړي چې د دغو کډوالو غم وخوري. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د کډوالو له حقونو د دفاع یو بنسټ چې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې تر نامه لاندې فعالیت کوي، د هغو 300,000 افغان کډوالو د راتلونکي او نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې چې د پی او آر کارتونه لري. یادې کمیټې په خپل اکسپانه لیکلی دي چې د پی او آر کارتونه به د مارچ په 1 نیټه پای ته ورسیږي او 300,000 افغان کډوال به له ستونزو سره مخ شي. د دې کمیټې وی بنسټ ایښودونکي او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزې کاکړ ازادي رادیو ته وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري او د پاکستان حکومت باید په دې اړه خبري وکړي او د دغه افغان کډوالو کارتونه د تمدید کړي.
په حکومت باندې او په یو ان ایچ سی آر باندې موږ کړی دی چې دوی باید په دې مسله باندې کېني او کم 10 لس لکه افغانان چې کم چې پی او آر کارډ لري دغه نوي کارډونه ایشو.
هغه همدار زیاته کړه چې پاکستان 850,000 افغان کډوالو ته چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل تر 15 نیټې پورې وخت ورکړي څو په خپل خوخه له پاکستانه ووزي، کننو دوی به ایستل شي. په پاکستان کې یو له افغان کډوالو رحمت الله چې د پی او آر کارت لري وای لڅ باندې 40 کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي او دا چې اوس له دغه هیواده ایستل کیږي اندېښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې یو بل افغان کډوال اصل خان وایي
او دا خو دې ورته دې مانه مونږ لري چې نن د فارو راغلي مونږ نن دې ته شاته وټول لاس دا خبرو جاړو نه کړی ورو راخل کو دې تاسو راخېستې دي خلکو مثال فرافګانی کړی دا مشکلات سره
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ هغه افغان کډوال چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل له 15مې به له دغه هېواد وایستل شي خو د پی او آر کارت لرونکو د برخلیک په اړه څه نه دي ویلي تر دې وړاندې د پاکستان پخوانی موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې وه چې په ترڅ کې د قانوني اسناد لرونکو کډوالو په ګډون له 1500 زیات افغان کډوال له دغه هېواد ایستل شوي او دا لړۍ روانه ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو او دغه راز د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنیو 296 څپو خپرونه لري. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګونونه په پراخېدو دي. د تیر نظام یو شمېر چارواکو او د ښځو د حقونو فعالانو د ښځو په تیره بیا د ښاغلي هیبت الله د هغو څرګندونو په اړه خواشیني څرګنده کړې چې ویلي دي له دې وروسته به د غرب د ډیموکراسۍ پر ضد په عام مزار کې ښځې په سنګساریږي او په درو هم وهل کیږي. دا چې دا غبرګونونه څه دي تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده وروستۍ څرګندونې چې پکې د ډیموکراسۍ او لویدي سره د غسخت مخالفت او په عام مازر کې د ښځو د سنګسارولو او د وهلو د سزا پر عملي کېدو ټینګار شوی پراخ غبرګونونه یې راپارولې دي. له دې ډلې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د طالبانو د مشر څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي د افغانستان خلکو پر برخلیک د دوی له خوښې پرته پریکړه کول په اسلام کې د منلو نه دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې زیاته کړې چې له دوو لسیزو راهیسې د طالبانو په ګډون په سلګونو زره بې ګناه افغانان چې مغزونه یې ویځل شوي وو د همدې شعار لاندې ووژل شول او هیواد کنډواله شو. فایق زیاده کړې چې په دې موده کې په میلیونونو خلک قرباني معلول او کډوالۍ ته اړ شول او افغانستان په ژور بحران کې ډوب شو. دغه شان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان خلک په ځمکه کې د طالبانو د الهي نمایندګۍ او د هغوی د رهبرۍ لید او ښه خبر دي. هغه زیاته کړه چې د طالبانو د افراطي ایدیالوژۍ د بدلېدو لپاره هیڅ هیله نشته. په اروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو چارو د څانګې مشره او د بشري حقونو فعاله رودا بفروتن وایي د طالبانو د مشر وروستۍ خبرې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره هیلو ته د پای ټکی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
له طالبانو سره خبرې او ناستې بې ګټې دي ځکه هغوی نه غواړي چې خپل فکر او چلند بدل کړي. دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی د تعامل، خبرو اترو او ټول ګډون حکومت ډیموکراسۍ او یوې عصري ټولنې ته د رسیدو لپاره هیڅ تیار نه دي. لامدې عمله موږ له نړیوالې ټولنې او لویدیځ څخه هیله لرو چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
ملاحبت الله اخونزاده ته منسوب یو غږیز فایل کې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو حکومت تر واک لاندې د ملي راډیو تلویزیون او د ځینو طالب چارواکو په ټولنیزو رسنیو خپور شو، هغه پکې پر ځمکه ځان د خدای استازی بولي او وایي هغه ښځې چې د نامشروع اړیکو په لرلو وپېژندل شي په عام مزار کې د سنګسار او د درو وهلو سزا به پرې تطبیق شي. هغه د غشان د ډیموکراسۍ له ارزښتونو سره سخت مخالفت وکړ او وی ویل چې دوی شل کاله له لویدي سره جګړه کړې او شل کاله نور هم جګړې ته چمتو دي. خو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون او ځینو طالب چارواکو نن له خپلو اکسپانو د طالبانو مشر ته منسوب دغه غږیز کلپ لیري کړی دی. تر دې مخکې هم د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده ته منسوب غږیزو پیغامونو او په تیرو 2.5 کلونو کې د هغه په اعلامیو کې په افغانستان کې د شرعي احکامو پر پلي کېدو ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت تل دا کوي چې په افغانستان کې د شرعي حدودو د پلي کولو په ګډون خپلې ټولې چارې له اسلامي شریعت سره سمې ترسره کوي. خو یو شمېر افغانانو تر دې مخکې اندېښنه ښودلې وه چې د اسلامي شریعت په اړه د طالبانو نظر ډېر عام او په ورته وخت کې سخت دی او په دې باور دي چې د دا ډول څرګندونو تازه کېدل به سخت دریځي نوره هم ډېره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې د جګړې د سملاسي اوربند لپاره بیګایو پریکړه لیک ته رای ورکړي. دغه پریکړه لیک د 14 مثبت او یوې ممتنې رایې په کارولو سره تصویب شو. ممتنې رایه د امریکا لخوا وه. تفصیل احمد تکلاو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې بیګا تصویب شو، د روژې په مبارکه میاشت کې د داسې ډزبندۍ غوښتنه شوې چې پایله یې د غزې په ترانګه کې دوامداره او د اوږدې مودې اوربند وي، او همداراز حماس او نورې وسله والې ډلې باید هغه اسرایلي وګړي بې له کوم قید و شرطه خوشي کړي چې د اکتوبر د 8 نیټې په حمله کې یې یرغمل کړي وو. امنیت شورا د غزې د جګړې لپاره د لومړي ځل لپاره په غزه کې د اوربند په پلوي رایه ورکړه. د پریکړه لیک ته چې طرحه یې الجزایر، د سویس، سلووینیا، جاپان او جنوبي کوریا په ګډون د څو هیوادونو په ملاتړ وړاندې کړې وه، د امنیت شورا له 15 غړو 14 مثبتې رایې ورکړې. متحدو ایالتونو چې د اوربند لپاره پخواني پریکړه لیکونه یې ویټو کړي وو، د پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه. اسرائیلو پر دې پریکړه لیک خپګان ښودلی او په غبرګون کې واشنگټن ته د یو جګپوړي اسرائیلي پلاوي سفر کنسل کړ. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یو بیان کې وویل چې د امنیت شورا پریکړې د جګړې او د برمتو د خوشي کېدو هڅې زیانمنې کړې. نتنیاهو وایي دا پریکړه لیک حماس هیله من کوي چې نړیوال فشارونه به دا امکان ورته برابر کړي چې د اسرایلي برمتو له خوشي کولو پرته اوربند وکړي، خو متحدو ایالتونو وویل چې اوربند یوازې هغه مهال عملي کېدای شي چې حماس د برمتو خوشي کول پیل کړي. خو حماس چې متحد ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی او ویلي دي چې د فلسطیني بندیانو په بدل کې د اسرایلي برمتو د خوشي کېدو په اړه خبرو ته چمتو دی. اروپایي ټولنې هم د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی. د دې ټولنې مشرې اورزولا فاندرلن تیره شپه پر ایکس شبکې ولیکل چې د دې پریکړه لیک تطبیق د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره ډیر مهم دی. ترکیه د امنیت شورا پریکړه د غزې ترانګې ته د بشري مرستو د بیا پیلېدو لپاره یو مثبت ګام وباله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د امنیت شورا د پریکړې د سمدستي تطبیق غوښتنه کړې. ښاغلي ګوتیرش بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دا پریکړه لیک باید ډیر ژر عملي شي او په دې کې پاتې راتلل به د بخښنې وړ نه وي. د امنیت شورا پریکړه لیک د غزې په ترانګه کې د بشري ناورین په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې ده. له بلې خوا سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو نښې یا پلان نه لیدل کېږي. رفح د مصر سرحد ته نږدې ښار دی چې د غزې د 2.3 میلیون خلکو ډېره برخه د اسرایلو د تیرو 2 میاشتو حملو له ویرې هلته پناه اخیستې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخلو، خو مخکې تر دې راځو. دې راپور ته چې په کندوز کې لا هم د نکریزو کارولو دود ژوندی دی، د یو شمیر کندوزیانو په وینا چې نکریزې د نجونو او ښځو د سینګار توکو یو مهمه برخه ده. پر کندوز سربیره د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې ښځې نکریزې په ځانګړو خوښیو او دغه راز د اختر په شپو ورځو کې په لاسونو او پښو ږدي، او دغه نکریزې بیلابیل ډولونه لري او دغه راز د نکریزو خپل سټایلونه هم بیلابیل دي. تفصیل اجمل آریانا.
کندوز کې د خلکو ترمنځ د نکریزو دود لا هم ژوندی دی. د نکریزو کارولو دود په افغاني ټولنه کې له ډیرو پخوا کلونو راهیسې رواج لري، ځکه د افغان ښځو د سینګار توکو یوه مهمه برخه بلل کیږي. د خوښیو پر محفلونو سربیره د اختر په شپه افغان میرمنې او نجونې خپل لاسونه او پښې پر نکریزو سره کوي، ځکه دغه دود له ډیرو پخوا کلونو راهیسې نسل په نسل را انتقال شوی او لا هم رواج لري. د کندوز ښار یو اوسیدونکی 40 کلن ننګیالي په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
خینه دغه موضوع سنتي مردم است کې بدر زمو زمانه سابق استفاده
مې ډیرو پخوا کلو راهیسی په افغاني ټولنه کې رواج لري. د اخترونو او نوروز په شپه او د غراز د ودونو په محفلونو کې نجونی او ښځې خپل لاسونه او پخې پر نکریزو سره کوي، ځکه نکریزي د ښځو د سینګار یو برخه هم جوړوي. زه هم دلته راغلم چې د ماشومان لپاره یو اندازه نکریزي واخلم، ځکه په اختر کې ماشومان نکریزو ته خوشاله کیږي.
د نوموړي ولایت یو بل وسیدونکی نوروز ګل وایي د اختر د رارسېدو په خاطر پر دې سربېره چې خلک نوې جامې جوړوي بلکې د ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو او میرمنو د خوښۍ لپاره نکریزې هم پیری.
خینا خو یې دې په خاطر د خوشحالۍ په خاطر باندې استفاده کوي او دغه د اختر په شپو ورځو کې ډېره استفاده کېږي. نو نو ما دا ما عمر تخمینا 25-30 کلام دی یم کنه چې همدغه خلق استعمالی استفاده کوي ډیره ښه شی دغه لري خاطرات لري.
د یاد ولایت یو بل وسیدونکی مرتضی بیا وایي په نوروز اخترونو او د خوښۍ په نورو محفلونو کې د ماشومانو لاسونه په نکریزو سره کول هغوی ته د خوښۍ احساس ورکوي.
خینا ته دا رسم و رواج ده خصوصا کندز کې دا په ډېرو ولایتو کې دا رواج ده او سنت هم ده. په اخترو کې په نوروزانو کې دا خلک په شپې لخوا نه استفاده کوي او دا رواج په ټولو ولایتو کې شته. خینا کوم زه معلومات لرم سنت هم ده.
عبدالبصیر چې د کندز ښار د اتاری راسته کې دکان لري دی هم وایي چې د اختر ورځو پوره نږدې کېدو سره د هر ډول نکریزو پلور زیاتیږي.
نکریزې خو مختلف دي، اوس هر رقم دي مختلفه دي، نو هر کمپنیګانې دي، پاکستاني هم پکې راځي خو وطني هم پکې شته. اوس وطني اوس الحمدلله ښه دي، ریزلټ هم ښه دی، خلکو ته هم خوښیي او فروش هم ښه دی. پخوا غوندې اوس هم فروشات شته د نکریزو.
پر اخترونو سربیره په افغاني ټولنه کې هم د واده یوه شپه هم د نکریزو شپې په نوم یادیږي چې د زوم کورنۍ د شپې لخوا د ناوې کور ته نکریزې وړي او د نکریزو شپې په اړه ګڼ شمېر افغان سندرغاړو په پښتو او دري ژبو سندرې هم ویلې دي. که څه هم په افغانستان کې له څه باندې 4 لسیزو راهیسې جګړو، بې ثباتۍ او کډوالۍ د افغانانو پر ژوند ناوړه اغېزه کړې ده او له امله یې ځینې سیمه ییز دودونه او رواجونه د پخوا کلونو په مقایسه یوه اندازه پیکه شوي دي، خو د نکریزو دود لا هم ژوندی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلي ساس سپاړي کېم. د ازادۍ رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسې. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غلی د ټولو ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شفاخانې نه رسوالې، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر د باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی، نو هغه د یو تکې دی چې دوه نفر پر لیدلې دي، د یو لاس د یو پښه ماته ده. نو د اسلامي امارت څخه همدا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بې سیم خدې راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ز نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده که چیرته غواړي سي له نړۍ سره ځان سیال کړي، په نړۍ ځان په رسمیت وپیژني، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیري، نو لطفاً مهرباني وکړئ زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ. که موږ تاسو وګورو، لږ څه ځیر شو، فکر وکړو، په نړۍ کې ډېر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، په همدې پیغامونو سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. وړاندې درته اونیزه خبرونه د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو ده چې تر ډیره په افغانستان کې د مخدره موادو د کارونې پر زیانونو پکې راپورونه او اړوند مسلې راخستل کیږي، خو اوس په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې کیدونکې دي. مخکې له دې چې دا اونیزه خبرونه درته نشر کړو، پام وکړئ د خبرونو لنډیز. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی کابل کې خپل کور د ښاغلي حکمتیار استل او بل ځای ته لیږدول هغه ته به احترامي بلل ده. حبیب الرحمن حکمتیار تیر شپه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی، د حزب اسلامي مشر ته د دارالامان کور د هغې هوکړې له مخې ورکړل شوی و چې له پخواني مخلو دولت سره د ټولو اړخونو په حضور کې لاسلیک کړی وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو لخوا د څلورو نیول شوو خبریالانو له ډلې د دریو تنو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د ټولنې پرون د وري په شپږمه په یو بیان کې ویلي دي چې په کندوز ولایت کې د طالبانو استخباراتو د تلونیوز او پژواک خبري اژانس خبریال ایمل کاکر، د کلید راډیو خبریال عتیق الله رحیمي او آزاد خبریال عبیدالله احمدي د یک شنبه په ورځ هغه مهال چې د یوې غونډې په اړه د راپور ورکولو لپاره د ښاروالۍ هوټل ته ورغلي وو ونیول، او په همدې ورځ د راه فردا تلویزیون خبریال اسلام الدین صاحب زاده هم احضار کړ او له څلورو واړو څخه یې پلټنې وکړې. اسپانیا په افغانستان کې د بشری مرستو له صندوق سره د 1 میلیون یورو مرسته کړې ده. د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پر خپل ایکس پانه د دې مرستې هرکلی کړی او لیکلي دي چې په روان 2023 کال کې به نږدې 24 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا ولري. د پاکستانی پولیسو چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو پرون شپږ تنه وسله وال چې د بلوچستان په جنوب لویدیځ کې پر مهمو سمندري تاسیساتو د برید هڅه یې کوله ووجل. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وایي هغه وسلوال چې مسکو ته نږدې پر یو کنسرت د تروریستي برید پر مهال لږ تر لږه 109 کسان ووژل. د اسلامي دولت ډلې یادایش د هغې څانګې غړي و چې په فرانسه کې هم په تیرو 4 میاشتو کې د تروریستي حملې ناکامې هڅې کړې وې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښکرو د بیکاری او بیوزلی له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
The most affected by the pim poppy ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوی دی، د لوکو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځنۍ پوړ خلک دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ځوانان وایي تر نشی پر خودلو وروسته بیا هم زمخ سره څوک واده نه کوي.
عاشق دختر خالیمون وخت کونه فامینه
به خلا پر لور میمایم، کله چې هغه از مال نشی څخه خبر شول خپل لورې بل چاته ورکړه.
دا چې د اسلام له نظر څوک په دې اړه مسولیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغه د روژې په ګډون ټول عبادتونه ته وحڅوي، په دې اړه مولا مولوی سید مؤمن سعید سره مرکه کړي.
لکه څنګه چې نور مریضان نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضان باندې چې روجا نشول، په دوی باندې دا شنه ده ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسولیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړی.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله په کور او ټولنه کې یوازې سویم.
مخکې مې نشانه کول کار مې خجوړو، اوس د سمو د کې د نشمه ډیر شوی ده، مشرید مې نه لرم، هر څه دې په تخفي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
اوف دا مشمار خمړی دی، دا خزه بیچاره کې امړه ده. تو درګه دا سره لکه چې ژوند دی ورورا، هی ورورا ته ژوند دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان په جنوب کې د یوې نمونهیي سروې له لارې موندلې چې د کوکنارو کښت منع کولو په بېساري ډول بیکاري او بېوزلي ډېره کړې ده. دې شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته کتنه کړې او د دې کښت منع کولو پرېکړه یې ناسنجیده او د کوچنیو ځمکوالو او مزدورانو لپاره بدمرغه بللې ده. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په دې راپور کې واورو.
تر 2 کالو ډېر وخت کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت منع شوی او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې همدا اوس د دوی نظامیان د کوکنارو د کښتونو په ویجاړولو لګیا دي. په دې اړه د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د افغانستان پر اقتصاد او بزګرو پر ژوند د کوکنارو د کښت منع کولو اغېزې ارزولي او په هلمند ولایت کې په نمونه یي ډول له لسو بزګرانو او کارګرانو سره مرکې کړي دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي د کوکنارو د کښت منع کولو له امله کوچنیو ځمکوالو او د دې کښت کارګرانو ته ډېر زیان اوښتی دی. د افغانستان د تاجرګرانو د شبکې غړي میرمنې جلینا بجلیکا د دې شبکې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډېره ناسنجیده او له مرستندوی هیوادونو له مشورې پرته سوې ده. له همدې امله یې بېوزلي ډېره کړې ده.
The most affected by the pim poppy ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي ډېری د لږو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي. دا چې د کوکنارو د کښت منع کول به د هغوی پر راتلونکي اقتصاد څومره منفي اغېزې ولري په راتلونکي کې به روښانه شي. دا د کوکنارو د کښت په بدیلو پروګرامونو پورې اړه لري او په دې پورې هم اړه لري چې آیا د کوکنارو د کښت منع کولو حکم به په راتلونکو کلونو کې هم په همدې جدیت سره عملي شي.
خو
د کوکنارو د کښت منع کولو له امله ډېره ګټه منځنیو او لویو قشاکوونکو ته رسېدلې ده، ځکه چې په 2022 میلادي کال کې د یوه من تریاکو بیې 4.5 کیلوګرامه کېږي 1600 امریکایي ډالره وه، خو په 2023 میلادي کال کې 4800 امریکایي ډالرو ته پورته سوه. د افغانستان په جنوب کې بزګرو د تاجرګرانو شبکې ته ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو وروسته له دوی سره د طالبانو د حکومت او بهرنۍ ادارو یوازې د 4 میاشتو لپاره د لږو خوراکي موادو، اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته کړې او تر یوه کال ډېر وخت کېږي چې دا مرستې درېدلې دي. خو د طالبانو حکومت د کوکنارو بدیل کښت او د دې کښت منع کولو ناوړه اغېزې له پامه غورځولي او د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي دي.
اوس په افغانستان کې د خضره توکو د کښت کچه بیخي صفر ته نږدې سوې ده، د قاچاق او دلته د نورو مصنوعي نشه توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې موندلې چې نړیواله ټولنه هم د کوکنارو د کښت پروګرام بریالیتوب ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې 40 کاله پخوا او وروستیو 2 کلونو تجربو ښودلې چې دغه ډول پروګرامونه د بزګرانو اړتیاوې نه شي پوره کولای.
په راپور کې مو واورېدل چې د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې هغه ځوانان چې د احتیاط له امله مجرد پاتې دی وایي چې د میرمنی او د کورنۍ نشټوالی هغوی د راتلونکي ښه ژوند په برخه کې ناهیلي کړي دي. ځینې معتادین بیا وایي چې د دوی د احتیاط له امله یې خلک له زوی او لور سره واده نه کوي او په دې ډول یې کلونه کلونه اولادونه مجرد ګرځي. د معتادینو د درملنې کارپوهان بیا وایي چې د معتادینو او د هغوی له کورنیو سره خپلوي نه کول او نشه یي موادو استعمال د دې لامل سوی چې د دوی احساسات زیانمن شي او کورنۍ جوړولو ته زړه ښه نه کړي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
په ډېرو لویو ښارونو کې هغه بې کوره معتادین یو ځای سره اوسېږي چې له کلونو راهیسې خپلې کورنۍ ندي لیدلې او یا یې هم ودونه ندي کړي. د ګاونډیو هیوادونو برعکس په افغانستان کې ډېری معتادینو د بېلابېلو دلیلونو له مخې ودونه ندي کړي. اتدېش کلن جمیل تر اوسه مجرد دی او د دې کار پړه پر خپله غاړه اخلي.
عاشق دختر خالی من وقت کونا فامینا
د خاله پر لور می مهمم کله چې هغوی زما له نشې څخه خبر شول خپل لوري بل چاته ورکړه. لمور څخه مې پوښتل چې په دې برخه کې مو ولي بیغوي وکړه. هغه راته وویل چې زویا داسې فکر وکړه چې ستا د خاله زوی معتاد دی او ستا د خور وختلو ترزی آیا خپل خور دی ورکوي؟ ما وویل هیڅ کله نه.
جمیل زیاتوي چې د خپلې کورنۍ لپاره لوی سرخوږی دی، ځکه مورې غواړي واده ورته وکړي چې په دې ډول یې کورني مسؤلیتونه له نشو څخه را وګرځوي. خود افغانستان غوندی کلتوري ټولنه کې د احتیاط زیانونه یوازې له معتاد سره نه دي تړلي، بلکې ټوله کورنۍ ورسره زوري کې او تر ټولو لوی زیان یې اولادونو ته رسېږي. قیوم چې د څو اولادونو پلار دی وایي چې څو کاله کېږي سوی ته یې خلک د هغه د احتیاط له امله خور او لور نه ورکوي.
اوس شتمنی او اعتبار نه دی را پاتې. د باجه لور مې خپل هغه زوی ته وختله چې لوړې زده کړې لري، خو باجه مې زما د احتیاط له امله خپل لور زما زوی ته ور نه کړه. ویل یې پلار دې پوډري دی، له همدې امله یې زما زوی ته خپل لور ور نه کړه.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي که معتادینو ته د واده کولو چانس برابر شي، بیا هم د دوی د احساساتو زیانمن کېدل او د کورنۍ نه ساتلو او پاللو ویره د دې لامل کېږي چې هغوی واده ونه کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار وایي چې نشه یي مواد د انسان ذهن، عصبي سیستم او عاطفې ته زیان رسوي.
د مخدر توکو په واسطه باندې اکثره د مغز دغه لندک سیستم، تلاموس، هایپو تلاموس دا ټول متضرره کیږي، چې په نتیجه کې مثلا د هایپو تلاموس ترشحات ضررنه کیږي او هغه خپل هغه هورموني افرازات کموي. په نتیجه کې احساسات د منځه ځي، د غیرت احساس هم یا د کمښت سره مخ کیږي او یا چور د منځه ځي.
د افغانستان د مخکینی جمهوری نظام د بشری حقوقو د 1999 شمسی کال پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې ډیرو هغو نارینه او خپلې ښځې طلاق کړي چې معتادین و، ځکه نو اوس خلک له معتادین او د هغوی له کورنیو سره خېخي او خپلوۍ ته غاړه نږدي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. د نورو هیوادونو په ډول په افغانستان کې هم ډیر معتادین اوسیږي. دا معتادین چندان عبادت نشي کولی، په تیره بیا روزه خو ډیره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روزې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه مو له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین په تیره بیا بې سرپناه معتادین روزه نه نیسي او د دوی شمیر هم خورا ډیر دی، د اسلام له نظره دا کار څومره ضایع بلل کیږي؟
روزه چې دا خپل یو تربیتي پروګرام دی، لکه شاول الله صاحب دهلوي وایي وای رمضان کې یو فضا جوړیږي. دا فضا د روژهدارانو د صالح اعمال له لحاظه پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړي جمعتونه ډک سي رمضان کې، دا خپل یو تاثیر د روژه. کوم کسان چې نشه کوي بالکل دغه نه محروم ده، سره د شي خپل محروم ده، د دې تاثیر په نورو باندې هم منفي تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې پلار روژه نیسي روزه څه ده. نو دا خپل یو لویه ضایعه ده چې روژه نه نیسي، کورنۍ مؤثر سي لیدنه، ذهنیت خراب سي، دا یې ضایعه ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار وي سي، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد زرایل لپاره دوی ممانعت کی چې دا کار باید نه کې، نه نشو کی او نه داسې حال ځان ته ورسی چې باید نشو خمار سي، دوه حالت پی راسي. که اوس دا داسې سوی ده او نشو خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشه کی سکران ته ځي، قیاسی په شراب باندې کولی سو وایي چې تعزیرا اسلامي احکام ده ته متوجه ده، روژه، لمونځ، دا ټول چې ځای کیږي د نشو د خمار په حالت کې، ګناه ټول ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت دي کې، هر څوک چې تجارت دې کې، اشرف علي تانوی صاحب لیکي چې کوم کس ځان په قصد مریض کې دل لپاره چې روژه ونه نیسي، بالکل په دې باندې قضایی ده.
ځینې بې سرپناه معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي روژه ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کوي یا سکر کوي له شرابو نه استفاده کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر، نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل، سالم عقل راته ورکړی و، نو هغه خپله پوه، هغه خپله شتمنۍ مکمل دی، خپل منځوي او خپل لاس باندې. بس دا ګناه ورباندې ده، کوم کسان چې دې کې دخیل ده هغه ګناه مخه برگشت غوی باندې همسته، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ينفعك، تاسو منفعت طرف ته میلان وکړئ، یعنی هغه کار وکړئ د دنیا لپاره چې هغه منافی ده، به منفعت کار څه ده چې بالکل منفی تاثیر، منفی اغیز په جامعه، ټولنه، کورونه، په ټولو باندې لري. نو دغه مسؤلیتونه ټول د په غاړه ده چې ابتدا کې د عقل او بلوغ او تصرفاتي کامله سره دا کار شروع کړي.
طبی ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولی او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روژې خوراک روا دی. آیا د اسلام نه نظر هم دوی ته د روژې خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینول په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهری ډاکټران طبيبانو هغوی وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشي په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد وغواړي چې صحت پیدا کړي په اسلام کې ډېرې لارې شته. امام شافعی رحمه الله نے قول نقل چاپ ختن اوش کو کو چې دا حشیش یا دا کوم معتادی شیان چې خلک استفاده کی که څوک هغه استفاده ونه کی هو وجل سی مرګ ته مخامخ سی. امام شافعی سے جواب کی ویل چې ضروری ده، حتی واجب ده چې دا نشئی مواد نه لګ لګ استفاده وکي، خو بالتقلیل مراتبا. معنا یې دا ده چې کرا کرا به کم کی ځان به تداوی کی. بهترین تداوی دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشئی مواد هغه اندازه استفاده کی چې د ژوندۍ پاتې شي. کرا 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 په مراتب باید کم کی. دا یو طریقه. دومه طریقه بالکل روژه دا خپل یو ظرف ده د صلاح، هدایات او داسې د صحت د هر شی لپاره. لا نشان هم کولی چې دا روژې نه استفاده وکي، قصد وکي یو سهار روژه تر غرمه پوری. غرمه نه ورسته په دې باندې داسې حالت راځي چې یا امکان نه وزي، بیا کولی شي هغه نه استفاده، سبا تر مازدیګره کیدی شي، بل ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بلکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوی کړي. یو روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري، یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشئی توکو یا نورو بدو عادتو اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کړي په صلاح او خیر او آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته یې وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنیو لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډېر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راسي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شی چې ده هغه زه ترک کوم. د دې نه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت ده د هغو لپاره چې تداوي کړي. نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد و مریض باید تداوي وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه ده؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د دې کاروبار، د دې تجارت، د دې کروندار، د دې زراعت تحذیر بیان کی، هوشدار بیان کی، د شریعت کې کوم ممانعت راغلی هغه باید بحث کی، او نور روژه کې باید علما کورونه یو ته او نور نوې نسل ته باید تجویز کی چې روژه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزي.
د اسلام له نظره نظام د معتادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسؤلیتونه لري؟
په اصل او ابتدا کې د ده قاچاق منه کی، د ده زراعت منه کی، د ده کاروبار تجارت منه کی، هغه وروسته بیا راسي په افرادو باندې افراد تداوی وکي، خلک باید ورسره همکاري وکي. مسؤلیت او مکلفیت لري چې نظام سره کومه کوي په دې راسته کې، ځکه دا خو یو انساني معامله ده نه سیاسي ده. نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکي، په راس کې باید نظامي ټول نظامونه هر چیرته چې د مسؤلیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه، باید حقیقي کار وکي، د دوی تداوی وکي، د کورنۍ په همکاري سره.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو ادریس چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری دی، تر نشې مخکې د موټرو مستری و چې په ورځ کې به یې 3-4 زره افغانۍ ګټلې، او په سیمه کې په تکړه مستری مشهور و. خو کله چې معتاد شو، مشتریان ورباندې بې باوره شول او اوس څوک موټر نه ورولي. ادریس وایي چې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشه یي مواد پرانیسي. دا چې ادریس ولې نشې ته مخه کړه او نشو یې بدن ته کوم زیانونه رسولي دي، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشه مخکې مطالب د مکتب هم دولسم مې چې خلاص کړه، بیا بوکس مې شروع کړه، تمرین مې کوم، خو کیک بوکسر هم مې هغه استعمال کړ، اخته شوم، بیا بوکس مې رانه پاتې شو، ډنګر شوم، اډکې مې وچ شوې، ځان مې چې کده پوه شي ځان نه ډارېدم، داس قواره مې خراب شوی وم. خپل کپی کش مې د موټر او لنګمال مې د موټر ښه مې کار هم جوړ و، خپل مې استاد یم، خپل ځان ته دکان لرم، شاګردان هم لرم دو درې دانې، د ورځې کم مې ګټه پوه شي 3000-3500 پورې زما پیدا یې خو
والا بس د بلال ملګر سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه چې بل د سیګریټ باندې وای وهله سیګریټ انس قره قره چر سره خدمت میشي شي ته خدمت بس مې پودر نه دی وهلی نور مې یو نن نه پاته سیګریټ مې وهله چر مې وهلی تریاک مې وهلی ان مې زرقیته کړی دان ته پچکارې والا رګونه مې یو رګونه نه دی پاتور وچی د ما تقریبا یو وته کله کې سینې شکوم د مکتب لوم صرف نه شې شروع کړل نمړې نشم له پنجافان نه شروع کړ بیا پس سیګریټ بیا پس چر بیا ځکه په شراب ټابلیټ شو من شیشه ته وختم بیا تلیاک ته وختم د بدن د دماغ جلد مې توان نشه دلی ده د لاس بندو ټوکی ته مې توان نشه دلی ده وچکړې مې ډنګر شوم مې مخې خچاوم بوکسر مې اره کوڅې کوان لري دوست اره مې ګوډه پوری خان یاره ولا مخې مې نشانه کا ولا کار مې خجوړو اوس د سمو د کې د نشمه ډیر شوې ده مشرید مې نه لرم هره شرې به ته تخفي په انده د مریضي مشکل ده مریضي د سړي کوم سامان خلاص مې موټر برته سامان نشي تړلې کنه ډیر نه شوې دي موټر مې خلاص کړې تړلې پوښ موټر راکټ نه کوي مې بل ساز درا وسه فنیشي مې کم لګولې به 200 300 تر 500 په ما دوره لګولې نه مخ کې شي نشي مې کول خو ما اوس د نشه کوم دوستانه مثلا نه کینی ټوله مخ ګرځي او دا چې مشکلات ژوند کې سره مخ کې شوې ده اوس ګوښ نشي مې خپل ځان ته کینم خپل ته خرمه کورته سپیشل ما کورته ورکوم په شنو نور خپل خپل کار نه پیږه بس نور څه څه کار نه لري ولادت نشي لا جنگ میډیا کار ورځ باندې ما جنگ کور کې او کې نشم نه کول په وادم وخت کړه او کاروبار مې جوړو
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پوښه په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شید چې سلیم یو ګړندۍ موټر دربست کرای کوي او لخپل کورنۍ سره یو ځای له یو ولایت څخه بل ولایت ته روانېږي خو په لار کې ټول کورنۍ مري او سلیم یوازې پاتې کیږي دا چې د دې غمجنې پیښې علت څه دی دا به په دې ډرامه کې واورو
السلام علیکم استاذ
وعلیکم سلام ستړی مشر
او ساجانا تر جلال آباد ته پوره پچوځي
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زر وانه راکه کنه
خه سمه ده خو یو شرط لرو هغه دا چیز مو په خوخه بځي
او نشوم څنګه ستاسو په خوخه
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی کپلار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودرې
بیګم اوس بادارا بس داسی او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد پوری بیخی ستاوی
بس خیر سی استاده خزی روخی زم موټر ته استاده دا ډاله خو خلاصه کچ ماشومان حالت کینی ټول په سیټو کې نه ځای یو
په دواړو سترګو راځي ماشومانو
حالت څنګه نو اخوا
ځای په ځای شو په خیر
او ځای په ځای شو درځه له خیره سره
پادارا تا دی اولادونه دی
اوه اولادونه بی دی
پا جلال آباد که کار لاری که چنگا
حال تا می رو رو سیگی ده زوی واده ده اغا واده تا روانی
خاخا وز پوشوم
استاز چه که بی؟ پا موتر که ده چرسو سگرتای وحی؟
سگرتای خود زخپلا باهم تا خوی ندر کهم تا چه مشکل لاری وارو را
چنگا ما تا مشکل نده پا نشا که موتر چلاول خود دیر خطر لاری که خدای مکره موتر چپا شو نو طول با تبا شو هم دامه طول کورا نیده
یارا بادارا دیر دارن سره ای زد احلاس کالا کیگی چی پر دی لین موتر چلاوم او ده چرس و سیگرتایم ور سر وهم
تمی وینی چی از بالام نیم وحلی
گوره استادا مطل دی وای منگای هر او راز نماتیگی پنشک چوک پا زان نپویگی هم با زان تباکی هم با مونگ
یارا کر اختیار در توای ما نو تر تو چی می سیگرتای نوی وحلی بیخی موتر نشم چلاولی نو نستا خو خدا وورو را
خانو چه داسه ده موتر و دارو مخستا سره ایت نزو
آخا چه ستا خوا با دیگی نبوی چه کم داده سگرته با مرکم نور چه وای خوشحالا شوی
بس خیر ویسی
خا ما خوستاز خبر او منلا اوز نو تاسی هم زمای و خبر خو او من ای کنا ده غرمی ده دوده وقت ده او ما سهار لا چه ندس کلی کستاسی خوا خوی نو زب دی هوټل کې ډوډۍ وخورم ډیر وغایم که تاسو نیوی خوړلې تاسو هم وخورئ
سمه دا ورشه ته دی ډوډۍ وخوره
ډیر وخت نه تیروم وروره زه راځم
ا
سریه دا څه بلا موټروان سره مخ شولو دا خو چرسی دی داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کی
رښتیا هم چې چرسی دی خو څه وکړو اوس نو
یوازې همدا یو موټر خو نه دی بل موټر به ونیسو
اوس خو لا ډې لرې شوي یو بل موټر کله پیدا کیږي دا توکل په خدای اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښم
دادے راغلم بادارا زب یو زل داد موٹر ٹیرونا لگو گورم بیا بنو زل خیرا
وسریا دی موٹر وان تا دی پام شو کنا سترگی تکی سریوی لکه چی دی ڈوڑی پا پالمائی خدیر چر سوہلی دی
نا پویگم زما ورتا ایس پام نو
دادے اوز بنو زل خیرا سرا دعا ہو کئی دی خیرا
استاد موٹر لگ خرار چلاوا والے دوبرے بیڑے لرے
اور او سڑے مخ کے دے ہم زما سورا خراب کرو تا ویل چ چرز مو ہا سال خاطر میں پوٹل کی سگریٹ ہے ہوا ہو اس بیارا تا وے کی موٹر خرار چلاوا رکھوں اس تا مزدور نہیں ما
چھے سگریٹ ہے دے ہوا ہے
او سگریٹ ہے میں ہوا ماول بیا پلار کی دے سگریٹ ہی زیادہ نہ رکھوی دیو پر زای می دو سیگریٹی انو وحل مولا سیگریٹی پرتا کلشوان که ولیشو
او سڑی یاد دو ہے سیتبنا موٹر تیز چلائی
گو استازا دا چکوی مخی می در تا ہوویل چو موٹر لگ پا آراما او چلاوا دا چکوی واجنی مو
مداری گا نمری
استازا تو ولی پا خبر رن پوئے گے وای موٹر پا آراما او چلاوا
آرام نکی اور دا لس کال از ہم دا سی موٹر چلاو ما پرینڈا چک بلا دی ریو ریو کو پا غلط کراز می خفا مشا نا وقت کی گی داشنا دی دن تزاما نا وقت کی گی داشنا
وہ سری آتا پوکا ولی دبرا تیز چلائی موٹر
و خلکو حالا راشی چو موٹر چا باشو حالا
اوف دا ماشومان خو مړه دي د ښځه بېچارګۍ مړه ده ته ودرېږه دا سړی لکه چې ژوندی دی وروره ای وروره ته ژوندی یې
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوندی مې خو مرګ ښه و مېرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې شوم زما کور خو وران شو خدا ته زموږ له وطن څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې
تازه د راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا د الله په امان
د زهرو کاروان
پدر گونی استانوڑا د
بگرام هوا کڑھا دا بگرام.